په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو درنو اورېدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ستړي مو سوي نن د پنجشنبې ورځ ده. د کب لومړۍ نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال، نن د 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 20 سره برابر ده. په دې خپرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو تر هر څه مخکې خبرې کوو، خو د رپورټونو سلسله به تر خبرونو وروسته پیل کړو. عصمت څاروان ته وار ورکوو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
هند او کویت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر کېدو په خاطر مبارکي وویل. چین وای په کورونا ویروسو د اخته کېدو پیښې کمی شوې دي او په جرمني کې اته تنه په ډزو ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابي دو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم داراس ویل شوی چې هند افغانستان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکاري ته پر خپل ژمنې ولاړ دی. تر دې وړاندې پرون اروپایي اتحادیې د ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي کې ورکړه او ویل چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. د کویت امیر هم ولسمشر غنی ته د بیا غوره کېدو په خاطر مبارکي ویلې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ولسمشر غنی ته د انتخاباتو بریلوک وسپاره. تر دې 15 میاشتې لانجې او بحث وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسله والو طالبانو هم ویلي چې ټاکنې جعلي وي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ته په یوه لیک کې ویلي چې د دې اتحادیې له لوري محمد اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي د ده د توقع خلاف. امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جاناتن هوفمن پرون په یوه خبري کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
موږ له ډېره وخته ویلي چې د افغانستان راتلونکی به یو سیاسي توافق وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سیاسي توافق ته د رسیدو هڅه کوي. وزیر په خپله په اصولو کې د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې غږېدلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمیدو تړون نهایي کړی دی. خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دې موافقې او راتلونکي اقدام په اړه خبرې وکړې. د جلال آباد په ومه ناحیه کې د یوه کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاني وویل چې تر اوسه پورې د پیښې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. د ننګرهار د روغتیا مسؤلان وایي تر دې دمه د پیښې له ځایه درې جسدونه او دوه ټپیان وروړل شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې دا پیښه د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یوه وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ولسی جرګې د درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباز حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن غرمه 12 بجې هغه مهال پرې وشو چې د دوی د موټرو کاروان له سیمې تېرېده. د ښاغلي حمیدی په وینا د برید په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. چین وایي چې پر کورونا ویروسو د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوي چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن پنجشنبه اعلان وکړ چې 628 نوي قضیې ثبت کړي دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې 540 نورې قضیې د چین په نورو برخو کې ثبت شوي دي. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیې دي چې ثبتېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د پامپیو سعودي چارواکو د خبرو تمرکز به پر ایران وي چې له سعودیا او امریکا سره ژور اختلاف لري. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل پامپیو چې پرون چهارشنبه ریاست ته ورسید د سعودي عربستان له پاچا سلمان د هغه له ولیعهد محمد بن سلمان او بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره ویني. او د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دوو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دغو ډزو انګېزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یوه موټر په ذریعه تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو د دې ښار په دوو رستورانونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني بیلد ورځپاڼې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانونو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته د ښار په یوه واټ کې خلک پناه کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتي ګریډ له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي. کابل اسمان برګ، لوړه درجه 9.0، هرات اسمان برګ او باراني، لوړه درجه 15.2، کندهار اسمان برګ، لوړه درجه 40.3، مزار شریف اسمان برګ، لوړه درجه 14.1، او جلال آباد اسمان برګ، لوړه درجه 40.1.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو ده. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سیمې پر وروستیو حالاتو باندې تاسو ته معلومات درکوو. په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو 5 کلونو کې 4 میلیونه کورنۍ په افغانستان کې د جګړې او د اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې دي. د دغو کورنیو سره حکومت څه کولای سي؟ په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. په مزار شریف کې به مو واورو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هلته پر کوچنیانو د جنسي زور زیاتی له امله اندېښنه لري. په اورزګان کې به مو خبر کړو چې په امنیت قومندانۍ کې نوی څارنوال ژمنه کوي چې د اداري فساد مخنیوي به وکړي. او د افغانستان پر انتخاباتو ځانګړي مرکه لرو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانګزي سره غږېدلی یو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت په اړه څه فکر کوي.
اصل ستونزه د 5 کالو را په دخوا شروع شوې ده. هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا
دا خبری مجله مو تشپژنیم بجو ده. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چار وزارت وایي چې په تیرو 5 کلونو کې 4 میلیونه کورنۍ په افغانستان کې د رواني جګړې او د اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې دي. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلخي نن په کابل کې غونډې ته وویل چې د 4 میلیونه کورنۍ بې ځایه شو څخه تقریبا 2 میلیونه ته مرسته کړې ده په تیرو 2 کلونو کې. په همدې حالت کې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان د کډوالو سره د 2 میلیونه ډالرو کومک اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت څنګه کولای سي چې د دغو خلکو سره مرسته وکړي تر څو په کوم وضعیت کې چې دوی دي او شکایت کوي له هغه څخه راووزي؟ خاطر پردیس له کابل رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بیزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره په وی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخي د پنځشنبه په ورځ د بیزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپل خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بیزای کېدو او یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 5 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بیزای شوې درلودې چې لامل یې اوس دغه شمیره 2 میلیون ته راښکته شوې چې ډیری بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنۍ بې ځایه کېدل او کډوالي اوس یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوې تګلارې له مخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بې ځایه شویو وګړو د بې ځایه کېدو څرنګوالی او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر همدا شنوی د کورنۍ بې ځایه شوي او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم ژمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي، او په دې برخه کې د مالیې وزارت د کډوالو له وزارت سره 1.3 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته وګرځي، او دغه پیسې موږ ته د احتیاط له کوډه راکړل شوي دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 23 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو، په همدې خبرونه کې وروسته د افغانستان پر انتخاباتو هم خبرې لرو، خو اول ورځو مزار شریف ته. هلته د ازادي راډیو خبریال د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د غړو په حواله وایي چې په مزار شریف کې او په عمومي ډول د بلخ په ولایت کې د کمیسیون چارواکي د هغو کوچنیانو په اړه اندېښنه لري چې هغوی کم عمر لري، واړه دي او په سړکونو، په لارو، په دوکانونو کې مجبور دي چې کار وکړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي کو هلته د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې دوی متوجي سوي دي چې په یو په ځینې مواردو کې پر دغو کوچنیانو جنسي تجاوزونه کیږي، د هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي او ځورول کیږي. د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زايب له مزار شریف په دې اړه نور جزئیات دروړي.
په بلخ کې د بنیاد کودک یا د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې کابو 1500 کارګر ماشومان شته چې د جنسي ګټه اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې داسې لاسوندونه ورسره شته چې ښایي اکثرا د ماشومان د کار د خواندن لخوا د استخدام پر مهال له جنسي زور زیاتي سره مخ شوي دي. د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ چارواکي وایي چې پر کومو ماشومانو چې تیری شوی او یا هم ترې جنسي ګټه اخیستل شوی، د حاکم عرف له وجې جرأت نه شي کولای تر څو د متجاوز هویت او یا هم د ترسره شوي تاوتریخوالي پیښه افشا کړي.
ما متاسفانه متوجه شدیم که آخرن طفلا بیشتر مرده.
متاسفانه موږ په دې وروستیو کې متوجه شوی یو چې پر ماشومانو ډیری جنسي تیری ترسره کیږي او یا هم له هغوی څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي، له دوی څخه مختلف استفاده ترسره کیږي. مثلا گدایی ته هم اتسول کیږي، پر جنسي تیری کیږي، اکثرا له هلکانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي او دا د اندېښنې وړ
مسله.
په بلخ کې کارګر ماشومان په شاقه یعنی ناوړه کارونو لکه موټر مینځل، هوټل کې صفاکاری او د بوټانو پر رنګولو مصروف دي. د بلخ ځینې مدني فعالان هم د کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. هغوی وایي چې کارګر ماشومان په کورنیو کې د فقر، د حاکمیت او د کورنۍ مشرانو ته د کار زمینې د نشتون په دلیل اړ دي تر څو تعلیم او ښوونځی پرېږدي او د ښار په کوڅو کې له سهار تر ماښامه له خپل توان څخه لوړ کارونه ترسره کړي. د بلخ د مدني بنسټونو د ټولنې غړې مبینه سایی ازادي راډیو ته وویل چې انجونې هم په کارګرو ماشومانو کې ورګړې دي.
خیلی مایوس کننده است وقتی ما در اینجا زندگی میکنم، وقتی میبینم که
ډېر د مایوسۍ خبره ده. کله چې زه د تجوند کوم او وینم چې یو تعداد ماشومان ځي ښوونځیو ته درس وایي، یو تعداد د کورنۍ د هغوی په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کوي، خو یو تعداد بیا د فقر له امله دوی په ښار کې کار کوي، مجبور دي په شاقه کارونو لاس پورې کړي، خو بدبختانه ځینې کسان بیا رزي له دوی څخه جنسي ګټه اخلي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون هم اندېښمن دی چې په بلخ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره د کارګرو ماشومانو وضعیت نسبت پخوا ته خرابېږي. په شمال کې د بشر حقوقو د خپلواک میسون د صحاوي دفتر مشر سید محمد سمی وایي چې دولت په ښار او کوڅو کې د کارګرو ماشومانو د حضور د کموالي په خاطر د هغوی د کورنیو مشرانو ته کارموندنه وکړي او ماشومانو ته د هم د تعلیم زمینه هواره کړي، تر څو په دې توګه دوی په ټولنه کې د جنسي ځورونې له ګواښ څخه په امان کې وي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤولان په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو د پراخ حضور د منلو تر څنګ وایي چې هڅه کوي دغو کسانو ته د مسلکي زده کړو د زمینې په برابرولو سره د هغوی شمیر کم کړي. یوازې بلخ نه دی چې د بې امنۍ، د قانون دین تطبیق او د زورواکو د حضور په دلیل له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي، بلکې په جوزجان، فاریاب او سرپل کې هم د بشر حقونو مدافعان د ورته وضعیت له حاکمیت څخه شکایت کوي.
جوان
آزادی خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واک درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس په ورسو اورزګان ته، د اورزګان په امنیه قومندانۍ کې د ابتدایه څارنوالۍ لپاره نوی څارنوال په دنده ګمارل سوی دی او د ژمنه کړې ده چې په اورزګان کې به د جرمونو مخنیوی کوي، د اداري فساد مخنیوی به کوي او هڅه به کوي چې په اورزګان کې د جرمونو او فساد په کمولو د امنیتي وضعیت له شکولو سره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان رپورټ وړاندې کوي.
محترم لومړی بریدون شرف الدین، لسانسای حقوق سرنوالی تعقیب قضایی ریاست سرنوالی ابتدایه عسکری ولایت اورزګان.
نموړي د دندې د فایل پر مهال غواښ وکړ او زیاته کړ چې د ټولو هغه فساد کوونکو سره به حساب وکړي کوم چې د اورزګان ولایت پامنی کومندانۍ کې فساد کړی وي. دی وایي د عدالت تامین او د فساد پر وړاندې مبارزه د لومړیتوبونو څخه ده.
اورزګان کې به امنی کومندانۍ کې به تر ډیره حده پورې زموږ هڅه د فساد سره مبارزه وي او په خپلو کارونو کې شفافیت وي. ځینې ستونزې شته، بعضې قضایاوې دي د فساد چې هغه دغه معاشاتو په بخش کې وو، د لوجستیک په بخش کې وو، او د تیرو کلو د تعقیماتو او د ساختمانی پیسو په بخش کې ځینې قضایاوې وې. موږ هڅه زده چې تر څو وکولای شو څوک چې مرتکب د دغه فساد سوی دی او د دغه غیر قانوني عمل سوی دی هغوی له قانون منګولو ته راکش کړو.
د اورزګان د ولایتي شورا استازي محمد کریم کریمی او دغه ولایت مرستیال والی د یادی پریکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې دغه ولایت په امنیه کومندانۍ کې تر دې وړاندې په بیلابیلو برخو کې فساد موجود وو. دی لنیو ټاکل سوی نظامی سرانوال څخه په جدي ډول غوښتنه کوي چې ټول هغه کسان چې فساد یې کړی وي حساب دی ورسره وکړي.
هله مونږ دغه د ټولو قضایي ارګانونو په څنګ کې د ځوان کادر سره او د کومندانۍ د پرسنل د سرانوال سره چې د اورزګان ولایت په خصوصا په امنیه کومندانۍ کې یا په نظامی ارګانونو کې ډېری خلایو موجود دي. هله ارزو به مونږ دای چې دغه نظام د دغه پولیسو او دغه ملت ساتلو لپاره هغه قضیه چې د اورزګان ولایت لپاره مخکې پاتې سوی دي، هغه قضیه چې وس جریان لري، هغه فساد چې وس راکلونکی دي، هغه فساد چې وس پر اورزګان ولایت کې ځینې نقطو کې ولاړ روان دي، هلو ارزو مونږ دا د سده چې دا په ډیر جدیت او ډیر په زړمندي او ډیر په لیاقت سره وسړي. او
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ویلي و چې د اورزګان ولایت د عدلي او قضایي ارګانونو د نه پاملرنې له امله د اورزګان ولایت شاوخوا 40% خلک خپلې دوسیې د وسلوالو طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته وړي او هلته مراجعه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او اوس به ورسو د افغانستان د جمهوري ریاست پر انتخاباتو روانو بحثونو او لانجیتم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاسو خبر یاست چې پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د افغانستان د جمهور ریاست په ټاکنو کې د هغه د بری هغه بری لیک رسمن ورکړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولینو د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې محمد اشرف غنی د سپتمبر په 28مه د جمهور ریاست په انتخاباتو کې چې د میزان شپږمه د پینزوس اشاریه شپږ څلور رای په ګټلو سره د انتخاباتو ګټونکی دی، خو تر هغه وروسته د افغانستان د جمهور ریاست په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی لوی سیال، یعنی هغه چا چې تر ده وروسته یې ډېرې رای ګټلي، عبدالله وویل چې دوی د انتخاباتو دغه نتایج ردوي، نه یې مني او خبرداری ورکړ چې دی خپله د خپل لوري یو حکومت اعلانوي. نن په تخار، فاریاب، هرات او پنجشیر کې یو شمېر خلک د عبدالله په پلوي لارو سرکونو ته راوتلي ول او د دې نظر ملاتړ یې وکړ چې د داسې یو حکومت د جوړولو تمه لري چې په هغه کې ټول برخه ولري. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
نن پنجشنبه په تخار، هرات، فاریاب او پنجشیر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې په ملاتړ سلګونه خلک سړکونو ته راوتلي وو. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دغه پلویان وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري وروستۍ اعلان شوې پایله د منلو وړ نه ده او د عبدالله په مشرۍ د یو ټول ګډون حکومت د اعلان له دریځ څخه ملاتړ کوي. په فاریاب کې د دې لاریون کوونکو دوه تنه ګډونوال ازادي راډیو ته وایي:
امروز مردم ولایت فاریاب به خاطر پیروزی دکتر عبدالله جشن برگزار کردن. از هر اون فاریاب جمع کردن تا پیروزی که دکتر عبدالله به دست آورده را جشن میگیرن و اساس آرای پاک مردم شهر افغانستان برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری دکتر صاحب جناب عبدالله هستند.
شیر محمد مبارز هستم، یک تن از شهروندان شهر میمنه. گردمایی امروز ما عبارت از جشن خوشی ماست که ما تیم ثبات و همگرایی خوشبختانه با اکثریت رأی پاک و شفاف مردم متدین و ملت بزرگ افغانستان به وجود آمده.
په همدی حال که د ثبات و همپالنې ټاکنیز ډلې یو شمېر پلویانو په تخار ولایت کې هم د عبدالله د اقدام څخه ملاتړ وکړ. د ثبات و همپالنې ټاکنیز ډلې د کمپاین مسؤل پیر محمد خاکسار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: په پنجشیر ولایت کې هم د عبدالله پلویانو په ساتونو عمومي لاره تړلې وه او په نڅاګانو یې د عبدالله دغه اقدام وستایه. هغوی د عبدالله تصویرونه هم د ولسمشر په توګه د دې ولایت په عمومي دروازې او ځینو نورو برخو کې وځړول.
جمع شدیم عکس دکتر صاحب د بنرو نصب کردیم، ان قریب عکس به دفتر ولایت هم ان شاء الله پایان می سازیم و عکس دکتر صاحب رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان عبدالله را به دفتر ولایت هم ان شاء الله بلند خواهد ساخت.
بلخوا تنن پنجشنبه پکتیکا ولایت کې وشمیر وسیدونکو په یو ولسی غونډه کې راټول شوي وو. دوی د ولسمشر غنی له بریا او امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړ.
نن ورځ د پکتیکا د غیرتی او باهمت ولس دلته لارغون یا جلوس یا یو مظاهره راوتلې ده د اشرف غنی د بریا په باره باندې. د اشرف غنی خپل بریا په اخلاص سره ګټلې ده او اشرف غنی یو بریالی ده او د افغانستان د رئیس جمهوریت د پاره یې مقصد خپلې رایې پراولي.
نو باید ورته ولري، خو رایې د دوی کمې دي، د اشرف غنی رایې پې زیاتې دي، خلکو رایې ورکړې دي.
په همدې حال کې د هرات څخه د ازادي راډیو محلي خبریال راپور ورکړی چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ملاتړ کوونکو د عبدالله وروستۍ دریز په ملاتړ پلي کاروانونه جوړ کړي وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره سه شنبه ناوخته د ټاکنو د وروستۍ پایلو په اساس محمد اشرف غنی بریالی اعلان کړ، خو ډاکټر عبدالله د ولسمشر غنی پر وړاندې ځان بریالی اعلان او راتلونکو څو ورځو کې د ټول ګډونو حکومت جوړېدو خبره هم وکړه.
د ازادي رادیو خبرونی اوري. پر همدې مسله خبرو ته ادامه ورکوو. اوس مشرم کار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره په افغانستان کې د انتخاباتو په تړاو په دغه وروستیو لانجو باندې خبرې کړې دي او په پیل کې یې د هغه څخه پوښتنه کړې چې د ملي یووالي حکومت په اړه څه نظر یې درلود. ښاغلی ستانکزي له سره وایي چې اصلا د ملي یووالي حکومت جوړېدل په افغانستان کې غیر قانوني کار وو او د افغانستان اساسي قانون یې نقض کړ. او دی وایي چې پر دغه استدلال باندې دی خپل خبره کوي چې په افغانستان کې د موازي حکومتونو او د داسې نورو امکاناتو لاره د قانون له مخې بنده ده. د ښاغلي سانګزي خبرې به واورو.
زه فکر کوم چې اصل ستونزه د پنځم کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوله کې خطرې ده. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو درامیسته کېږي. له بلې خوا له ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت په سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی. او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسو وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې عکسالعمل لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید چا سره عمل وکړي.
څه فکر کوئ چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تېرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربې وکړه پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړل شنو اندازه ته به چیرې چې موازي حکومت رامنځته شي. دومره خبر دا چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک ادا د افغانستان سیاسي نه مني. دا د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان د ناورین لپاره چې جریان لري متاسفانه او بل گزار به وي دا په هیڅ وجه د افغانستان په خیر نه او په نهایتا کې د فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ممکن چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي تېر شپې مطبوعات کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو موږ یو حکومت غواړو چې نو وایم عامه ذهنیت څېړي. او دا غواړو په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده. زه یې نه منم دموکراسیون د دې نه داسې اخیستی دي. بلې په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري. باید سیاسي حل لاره پیدا کړي او د ما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه چې حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سوله پروسه په مخ بوځي او دلته سوله راوړي. دموکراسي پرته له سوله ناممکنه ده. د دموکراسي او سولې تقابل هم سوله له منځه وړي او هم دموکراسي. زه یې نه منم چې دموکراسیون زموږ مشران د درایت رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه شاته شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانان ته د منلو وړ.
تاسو د سولې یادونه وکړه. د انتخاباتو تر کېدو مخکې د سولې پر موضوع ډېر ټینګار کېده چې لومړی باید سوله وشي بیا انتخابات. که څه هم د اساسي قانون له مخې انتخابات یو اصل وو او د سولې هم یو پروسه ده چې هیڅ معلومه نه ده چې کله به نتیجه ورکوي که به نه ورکوي خو ډېر ټینګار په دې کېده. اوس موږ په یو بل حالت کې وو. انتخابات ترسره شول، نتیجه اعلان شو. آیا بیا هم هماغه پخوانۍ دورې ته د انتخاباتو مخکې مرحلې ته ورګرځو چې بیا به هم د سولې موضوع ته ارجحیت ورکول کېږي او د طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې به آیا داسې یو میکانیزم یو چوکاټ نه رامنځته کېږي چې ټول اړخونه په دغه نوي حکومت کې شامل شي؟
حکومت پلاس کې نه ده، د امریکا او طالبان پلاس کې نه دی. واغې ټول نه کې د ما باور ده چې وې خپل پروسه مختوي د موږ او خیاليو درات د دې چې د لړۍ سره خپل ځان همغږي کو د افغانستان خلکو منافع ولا استفاده وکړو د هغه نه دفاع وکړو او د سولې لړۍ مختبو زه مې کوم د سولې په لړۍ کې نه کوم جدي تغییر رانه شي ځانګړي مسی یعنی کچې په کابل کې د قدرت بحران دوام کې لا مسله باندې ځان نه کې. اما په نور کې ما باور ده چې سولې پروسه میکنه
زمونه چې ورڅخه کولی جوړ سوی دا په ما ډول به دوام وکړي. د نصر الله استانګزي سره د نوریا سنوري مرکه د ازادي راډیو څخه ورده د افغانستان پر انتخاباتو چې څه نظر لري څو ثانیه وخت لري د افغان بیسیم پرته سو اتلس شمیره باندې راوستوي در تخبروي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو دا اوریدونکو د افغانستان د جمهوریت ریاست پر انتخاباتو تاسو څه نظر لري د افغان بیسیم پر تاسو تل شمیره باندې دا اوس راوستوي چې په خبرونه کې درته خبر کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
له پکتیا د تمکنوی ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلی ولسمشر اشرف غنی دی په دې هیواد کې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي خو اوسنی معاش د یو کور گزاره ممکنه نه ده. د هلمند د نادلی ولسوالۍ څخه میرحمت ملت پال لیکلی د جنگ جګړې پای ته رسیدل امکان لري خو چې د افغانستان حکومت بریدونه بند کړي. د ازادي راډیو او یو بل اوریدونکو انګار خروټه لشکین څخه دي کې موږ ولسمشر غنی ته د دستر بری مبارکي وایو. موږ باور لرو چې افغانستان به له نړۍ سره سیال کړي. اوریدونکو تاسو خپل نظرونه راوستوئ ځکه دا یو ډیره کم وخت لنډ موکې چې تاسو خپل نظرونه ورکړئ تر هغه چې مبارکي دغه تشریفاتي پیغامونه منشر کړو. نو دا د څنګه چې مو ویلي وو وخت مو لنډو تنګو خبرونه مو پای ورسې د څو ثانیې وروسته به زموږ همکاران